کوم احمدی صاحب دوستانو په کابل کې د سهار اته بجې سوې د ازادي راډیو یو بل خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پایل پر چمتووالي راپور اورېدلی سي. د کندهار د ارغستان ولسوالۍ د اوسېدونکو ستونزې به هم واوري، نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ظفر بازاهر درته وړاندې کوم. په سر کې د مهمو خبرونو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت او د کاناډا سفارت په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې د پروسې په زیان وبلل. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د هاوان د لګېدو له امله یوه ښځه او 15 ماشومان وژل شوي دي، او ایران ظاهرا د هغه غېږ نیونکي د اعترافاتو ویډیو خپره کړې چې په اعدام محکوم شوی دی. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت او د کاناډا سفارت په دې هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې د پروسې په زیان وبلل. دوی په یو ګډ بیان کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی ویلي، د افغانستان شخړه له پوځي لارې نسي حلېدلی او د تاوتریخوالي نه منونکی لوړ حد د سولې له بامفهومه پروسې او د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره په ټکر کې دی. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتولو افغان حکومت، امریکایي چارواکو او نورو سازمانونو هم انتقاد کړی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد پرون په لغمان کې وویل د سولې پر روانو حساسو شرایطو کې جګړه نور هم زیاته شوې ده. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د هاوان د لګېدو له امله یوه ښځه او 15 ماشومان وژل شوي. د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه هاوان پرون یکشنبه پر یوه کور لګېدلی دی.
دی پیغه کې وینځه ماشومان او یو مېرمن شهیدان شوي دي او څلور نور ماشومان زخمیان دي چې عمرونه د 2-3 کلونو پورې دي.
شغله خوګنې وای معلومه نه ده چې دغه هاوند چا له خوا توغول سوی، خو د پیښې په وخت کې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ وسلواله شخړه روانه وه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جمهور ریاست لمړی مرستیال وای د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خوانی مشر کرام الدین کریم دی ځان په محکمه کې بے ګناه ثابت کړي، نه په خپل کلی کې. امرالله صالح تیر شپه د ټولو نیوز جوړ سوي بحث وویل د هیڅ کله د دې پلوین نه کوي چې شغله کرام ته له قانون د تېشتې لار برابر سي.
دوسیه وسا شرماور است.
حالا آقای کرام میگه کمی دروغ است.
دوسیه ډیر شرمون کده. اوس خاغلی کرام وای چې دا دروغ دی. زنشن کولای چې ستا په کلی کې دا دروغ ثابت کړم. خراشه د محکمه د ملي شاته ودرېګه او دا تورونه دروغ ثابت کړه. په هغه باندې چې موږ لاړو د پر خلاف معاملات وکړل د بحث وړ موضوع ده.
د کرام الدین کریم د نیولو لپاره دوی ونی د مخه په پنشیر ولایت کې پیل شوی عملیات به نتیجې پاتې ورسېدل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خوانی مشر کرام الدین کریم چې له 100 میاشتو په پنشیر کې د خلکو له نظر پټ وو، تیر جمعه په عام محضر کې راڅرګند سو او ویل پر د لګیدلې تورونه سیاسي انګیزه لري. د افغانستان فوټبالرانو د جنسي ضرورتونه د تور تر لګیدو وروسته د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ورزشي محکمې شغله کریم د ټول عمر لپاره د ورزش له اړوند فعالیتونو منع کړ. ایران ظاهرا د هغه غېږ نیونکي د اعترافاتو ویډیو خپره کړې چې په اعدام محکوم شوی دی. پر دغې سزا د بشري حقونو ملاتړو ډلو او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ انتقاد کړی. نوید افکاری د ایران له دولتي ټلویزیون څخه په خپره کړې ویډیو کې وایي یو کس یې په چړې وهلی. اعتراف اوشت کلن افکاری د فشار په نتیجه کې کړی ده. خو په ټولنیزو رسنیو کې په بل خبره سوی ژغیز پیغام کې افکاری ویلی چې دغه ناسم اعتراف ته مجبور کړای سوی دی. افکاری په 2013 میلادي کال کې په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د یو امنیتي مامور د وژنې په تور دوه واری په اعدام محکوم سو. بریتانیا وایي په یوه ورځ د کورونا وایروس نږدې 3000 مثبتې پیښې ثبت کړي چې دا لمې میاشتې تر ټولو لوړ شمیر دی. له دې سره د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په بریتانیا کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې 3,46,515 ته ورسېدې. په بریتانیا کې په کورونا وایروس یا کووید-19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 1,46,500 زیات دی. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر 8 میلیونو ته نږدې سوی دی. او د جرمني په فریدنبرګ ښارګوټي کې یو کورنۍ سپی خپل خاوند له مرګ څخه وژغوره، خو خپله د اور د لمبو خوراک سو. پولیسو پرون یکشنبه د دې قضیې په اړه وویل د کور پر خاوند تر پخلي وروسته خوب غلبه وکړه، خو د بې احتیاطۍ له کبله په کور کې اور بل سو. د شپې یوه بجه وه، سپی د وضعیت په کتلو په غپا خپل 43 کلن خاوند له خوبه راویښ کړ. کله چې سړی دا حالت ولید، ځان یې د کور له کړکۍ لاندې وغورځوه، خو وفادار سپی په کور کې دننه د اور د لمبو خوراک سو. د جرمني خبري اژانس په حواله دغه کس په روغتون کې دی او ټپونه یې ژور دي. دوستانو، د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سی، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. د ولسمشر لمړی مرستیال امر الله صالح د بین الافغاني خبرو پر مهال تر ټولو مهمه موضوع سولې ته د طالبانو ژمنتیا ګڼي.
مهمترین موضوع بر ما ای است که اینمی نشست که اینمی جاست پس از صلح هم امکان پذیر باشه.
د کندهار د ارغستان ولسوالۍ شاوخوا لارو کې ماینونه او د خلکو ستونزې.
پلچکان ټول پټاو شوي دي. د خلکو رفت آمد د یو کلي څخه تر بل کلي پورې مشکل دی. کلینیک مې بند دی. د شاوخوا د ولسوالۍ مې محاصره ده. هیڅوک د خپل کور څخه د باندې نشي وتلی.
د سپتمبر 8 د پاکې هوا د نړیوال ورځې په مناسبت کابل شاریانو شکایتونه.
موټر ډیر زیات شوی بل د دستو طرف ته چې دا کمی بټیګان د دې الودګی ډیر زیات د کابل ماحول ډیر زیات خراب کړي.
د بیلاروس مظاهرو په روسي حالات به مهم خبر کو او په دوه منی مای کې 219 پروګرامونه لرو د انصاف پلټ کې او ورک عزیزان. د افغانستان د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې له طالبانو سره د سولې خبرو په پیلېدو سره به د دولت مرکچی پلاوی پر اوربان ټینګار وکړي. تر اوسه په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو د جمهور ریاست لمړی مرستیال وایي د حکومت مذاکره کوونکي ډله هغه وخت دوحه ته سفر کوي چې لمړی د قطر حکومت د طالبانو د هیئت د چمتووالي ډاډ ورکړي. امر الله صالح تېر شپه له تلو نیوز سره په خبرو کې دا هم وویل چې حکومت له تېرې جمعې قطر ته د تګ لپاره خپله ډله چمتو کړې ده. دا څرګندونې داسې حال کې چې د طالبانو په مذاکره کوونکي ډله کې د اختلافاتو موضوع توده سوې ده. سلام محمد صالح راپور لري.
د جمهور ریاست لمړی مرستیال ډاډ ورکوي چې د حکومت مذاکره کوونکي ډله هر شیبه چمتو ده د افغانانو په خپل منځي مذاکرو کې د ګډون لپاره قطر ته لاړ شي. خو امر الله صالح برایي رابلل سوي بحث ته وویل ستونزه د طالبانو په مذاکره کوونکي ډله کې ده چې تر اوسه دغو مذاکرو ته چمتو سوي نه ده.
په عامه اصطلاح توپ د طالبانو په میدان کې دی. هر وخت چې د طالبانو پلاوی قطر ته ورسیږي او د قطر حکومت ډاډ راکړي چې د طالبانو پلاوی خبرو ته لازم چمتووالی لري، زموږ پلاوی تک ته چمتو دی.
ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو په مذاکره کوونکي ډله کې وروستي بدلونونه د ځینو اختلافاتو ښکارندوی کوي چې پاکستان ته د طالبانو د یوه هیئت تر سفر وروسته اعلانېږي. طالبانو د شنبې په ورځ مولوي عبدالحکیم حقانی د خپلې مذاکره کوونکي ډلې نوی مشر عباس ستانکزی، د دې ډلې مرستیال او محمد نعیم وردک په خطر کې د سیاسي دفتر د نیوی ویان په توګه اعلان کړل. مخکې ویل کېدل چې عباس ستانکزی به د مذاکره کوونکي ډلې مشر وي. د سولې بین الافغاني خبرې چې د مارچ میاشتې لسمې ته پلان شوې وې، د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله وځنډېدې. اوس چې د بندیانو تبادله بشپړه شوې، لا هم دقیق معلومه نه ده چې د افغانانو خپل منځي مذاکرې به کله پیلېږي او څومره وخت به دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نیوی ویان محمد نعیم وردک تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دی هم نه پوهېږي چې مذاکرې به مشخصا کله پیلېږي. د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح وویل حکومت د سولې مذاکرې په اونیو یا میاشتو پورې نه منحصر کوي.
ما مذاکرات مقید
موږ مذاکرې په اونیو میاشتو او ورځو پورې نه مقیدو. زموږ د عزت بحث دی. که مذاکرې د باعزت سولې سبب کیږي په یوه ورځ مخته ځو. که موده وغځېده موږ د چا مهالویش پر ځان نشو تپلی. موږ ته مهمه موضوع دا ده. دا بحث چې تاسو اوس دلته جوړ کړی تر سولې وروسته هم امکان لري.
د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د ژر پیل په هدف د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد هم قطر ته تللی دی.
دوستانو و امریدل چې په افغانستان کې د سول احتمالي سولې د راتلو په اړه بحثونه تاوده دي، خو هاخوا د کندهار د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې طالبانو پرې لاري بندې کړي دي او اوس نه درمل لري او نه خواړه. د دوی په وینا له یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو د ارغستان ولسوالۍ پر عمومي او فرعي لارو ماینونه شخ کړي دي. د دې ولسوالۍ د خلکو ستونزو ته صادق رښتینې کتنه کړې، دغه راپور یې چمتو کړی.
د کندهار د ارغستان ولسوالۍ قومي مشر حاجي محمد او تازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د تیرې یوې میاشتې راهیسې د دې ولسوالۍ عمومي او فرعي لارې په ماینونو بندې کړي، پلچکونه یې په بمونو الوزولي، یوازنی روغتیایي مرکز هم تړل شوی او د کلو ترمنځ خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي.
ارغستان کې عمومي روډ بند دی، پلچکان یې ټول پټاو شوي دي، د خلکو رفت آمد د یو کلي څخه تر بل کلي پورې مشکل دی. کلینک مې بند دی، پاکټ ګولۍ هم نه پیدا کېږي په منطقه کې، په کلینیک مریضان نشي ورتلای بیچارهګان. شاوخوا د ولسوالۍ مې محاصره ده، په دوه کیلومتره کې مو ولسوالۍ ټوله محاصره ده، هیڅوک د خپل کور څخه د باندې نشي وتلای.
حاجي محمد داوود وایي د ارغستان او کندهار ښار ترمنځ د زابل ولایت په مربوطاتو کې یوازې یوه خامه فرعي لار پرانستې ده چې د اوږد واټن او خراب وضعیت له امله خلک ورباندې تګ راتګ ته زړه نه شه کوي. د نوموړي په وینا په دغه ولسوالۍ کې د انارو فصل حاصل ته رسېدلی، خو د لارو د محاصرې له امله خلک خپل د باغونو حاصلات نسي ټولولی.
ولس ودغه ته د امید و کله چې اچولې ده، د اولاد یو ګوله روړی چې پیدا کوي هغه هم دغه انارو باغداري په دغه باندې پیدا کوي. هغه چې لارې بندې وي، انار محالت په باغو کې وراسته شي، څوک مارکیټ ته رسولی نشي، د هغوی بند څه ژوند وي، تاسو خپله مسؤلیت لولی.
بلخوا د کندهار د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ارغستان ولسوالۍ کې د ملکي خلکو پر مخ د لارو د تړل کېدو په اړه اندېښنه ښیي. د دغه کمیسیون د ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر نعمت الله حسنی ازادي راډیو ته وویل په روانه میاشت کې په ارغستان ولسوالۍ کې په 60 ډول هر ورځ پر ملکي خلکو دوه تر درې پورې د سړک غاړې ماین چاودنې سوي.
په لوی لارې کې د شخړو ماینونو وضعیت چې حتی تر دې پورې چې د ولسوالۍ څخه بیا تر مرکز کندهار پورې یا خپل دم کلو څخه د ولسوالۍ تر مرکز پورې د خلکو راتګ یعنی ډېر ستونزمن دی. بغیر چې رسمي لارو کې ماینونه شخړو سوي دي، حتی په کلیوالي لارو سیمو کې هم ماینونه شخړو سوي دي. تر دې پورې چې د وینې یوې ورځې کې څلور پنځه چاودنې هلته سوي دي، داسې ورځ راغلې ده. خو حتی موږ د تناسب په لحاظ باندې یعنی په ارغستان کې هر ورځ دوې درې چاودنې کېږي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په دې اړه باندې ډېر خواشینی څرګندوي او اندېښمن دي چې ورځ تر بلې ملکي تلفات او ارقام په دې سیمه کې ډېریږي.
د کندهار ولایتي چارواکي هم مني چې د ارغستان ولسوالۍ عمومي لار د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله تړل شوې ده. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل د ولایتي ادارې لومړیتوب دا دی چې د امنیتي ځواکونو سره په همغږي د ستونزو حل کړي.
په دې برخه کې ولایتي ادارې د خپل لومړیتوب ټاکلی دي. د ارغستان ولسوالۍ ولسونو ته هم د ولایتي ادارې ډاډ او اطمینان داري چې تاسو د فرعي لارو پر سر باندې چې کله رفت آمد کوي، دښمن اوس د یو نوي تاکتیک څخه استفاده کوي. د سړک غاړې ماینونه چې یوازې قربانیان عام ولسونه دي، تاسو د هغو سره لږ متوجه اوسئ، هغوی ته احتیاط کوئ. نور د دوی ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په هره برخه کې په هره سیمه کې د دوی په چوپړ کې دي او انشاءالله د خپل سر په قربانۍ باندې به د دوی امنیت تامین کړي.
د وروستي راپورونو پر بنسټ په روانه میاشت کې په ارغستان ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنو له امله شاوخوا دی شملکی او نظامی کسانو ته مرګ ژوبلا وشته. بلخوا وسلوال طالبان هم مني چې د یو تکتیک لمخه د ارغستان ولسوالۍ عمومي لارې تړلې. د دغه ډلې ویان قاری یوسف احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاره به تر نامعلوم وخت دوام وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو ته ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د افم پر سلا شهر 15 څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. د سپتمبر 8 د پاکي هوا د ورځ په نامه نومول شوی ده. د افغانستان د میروختیا وزارت وایي د چاپیریال د اصول د نه مراعاتولو له امله د دغه هیواد د لویو ښارونو هوا دومره ککړه شوی چې ډیری خلک یې په بیلابیلو مرګونو ناروغیو اخته کړي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم دا مني چې د چاپیریال ککړتیا په لویو ښارونو کې ډیر ستونزې راولاړې کړي، خو دا اداره هم هڅه کوي چې زیانونه یې راکم کړي. تفصیل د خیر محمد سین په راپور کې اورو.
په افغانستان کې د سپتمبر 8 د پاکې هوا په نامه نومول شوې ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د دغه هیواد د لویو ښارونو اوسیدونکي د هوا له ککړتیا شکایت کوي. متی ولا او عبدالبصیر آزادي راډیو ته وویل
ناوخته شي الودګي او ګرد غبار ډېر زیاتې په کابل کې، موټر هم ډېرې زیاتې شوې. بل دا د دستوس طرف ته چې دا کمې بټیګانې د دی الودګي ډېره زیاته ده. کابل ماحول ډېر زیات خراب کړی
دی، دوړې دي او دا خاورې دي. که باران وشي خټي او چې باران وچشي بس بیا نو دوړې. دا اوس وګوره سپینم ګډوډ دی، کابل ښار کې ګاډی چلو به دوړې نه ډېر پازاب وي.
د چارو پوهان وایي د ونو ځنګلونو او شنو ساحو له منځه تلل د هوا د ککړتیا ستر لاملونه دي. میرویس خوګیانی آزادی راډیو ته وویل
ځنګلونه په افغانستان کې یو طبیعي نعمت دی. کله چې دلته د انسان مداخله پکې رامنځته شي او هغه د ضرورت وړ ونی ووي، کاربن ډای اکساید نه تصفیه کیږي او اکسیجن آزاد هوا ته نه ځي چې هوا ککړیږي. نو دا ډېر زیات د اندېښنې وړ خبره ده، او په خصوص په اورسپاتو هیوادونو کې لکه په افغانستان کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ککړه هوا د سرطان، نری رنځ، د زړه، د پوستکي او داسې نورو ناروغیو لامل کیږي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نورلا ترکی آزادی راډیو ته وویل
حکم خارونو کې چاوا ککړه وی په مغه خارونو کې ناروغي زیات پیدا کیږي چې پندیس اس نړیوال روغتي سازمان دا خودل چې په هیواد کې ډیر سلنه دغه د پوستکي سرطان ناروغي پیدا کوي، او درې څلوک سلنه نور ناروغي دغه ککړیا واسخه رامنځته کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي د افغانستان د خارونو د چاپیریال او پتیره د هوا ککړتیا په یوې ملي ستونزې اوختي، او دولت هڅې تیزی کړي چې کمولو ته تخنیکی تدابیر پراخ کړي. د دغه ادارې د عامه اړیکو مسؤل محمد قاسم رحیمی آزادی راډیو ته وویل
مقررات بس از العمل های حقوقی و قانونی که در این زمینه وجود داشت
په دې برخه چې کومې مقرره او کړنلارې موجود وي د هغوی نیمګړتیاو ته په کتو تعدیل شوي. سکل په ټولو لوړپوړو ودانیو او تصدیو کې د هوا فلتر کوونکي وسایل به نصب شي. زموږ د ادارې په لټون کې به د ښار په ټولو ساحو کې وساري، او د شرکتونو ودانیو مالکان مکلف دي چې مقرره عملي کړي.
ښاغلی رحیمی وویل د چاپیریال د تنظیمولو او د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره له څو وزارتونو جوړه یو صلاحیت لرونکي کمیټه په کار بوخته ده. د هوا د ککړتیا لاملونه جګړې، د نفوسو زیاتوالی، مهاجرتونه، بیوزلی، پرته له پلانه د ودانیو پراختیا او داسې نور په ګوته کړل.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
وسم ورزو روزګان ولایت چې په مرکز ترینکوټ کې ډېری ماشومان د دې پر ځای چې شونځوي ته ولاړ سي لخپل کورنۍ په پټه غیر اخلاقي فلمونه او یا هم جګړي سریالونه ګوري. له ترینکوټ څخه د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت هغه هنري چوک ته ورغلی چې ماشومان پکې دغه فلمونه ګوري. راپور به په کډه وورو.
دا کوم سینما او یا هم هوټل نه دی، بلکې په ترینکوټ ښار کې د هنر په نوم چوک دی چې په لیدو به مو هم دستي ذهن ته د ماشومانو د روزنې یو مرکز دریاد سي. خو د غټو غټو ټلویزیونو په لیدو سره به مو بیا ذهن ته بل څه راځي او یوه لویه سینما به دریاد سي. د هنر په نوم په دې چوک او یا هم څلورلاري کې په ښکاره توګه غیر اخلاقي فلمونه او جګړې سریالونه کتل کیږي. 12 کلن میرزا محمد او 14 کلن شاولی د هغه ماشومانو له ډلې دي چې له کوره د ښوونځي او مدرسې ویلو په موخه راوتلي، خو دلته فلمونه او سریالونو ته ناست دي.
کوم سریال ګوري؟
سردار.
د سردار په سریال کې څه شي ته کیسې را تکولای شي؟
جنگ د جنگ شي قاعده د غلو کیسی ده. او دې پاتم سیم کې دلیا ته تو سنټر وایم سټر سټ چلانم وزلم کارت ماس مو راچو سو دنه اربیناتون بس زم د تر دې راځي سار راس بیا د مذکر اورته ناس نزیر بیا کوټا ته سبق په خاطر اته دین دلته ناس
دا فلم او سریال پلورون کې هم د منی چی ډیر مشتریانې ماشومان دي. د 19 کلن عبدالرشید چې د 2 متره په اندازه یو تلویزیون مخې ته ولاړ دی او د درې د مرچل په نوم جګړې سریال په کښې کې لیدو ته چمتو کوي، شاوخوا یې ترې ګڼ ماشومان راتاو دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان ډېر جګړې سریالونه ګوري. عبدالرشید دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشومان نه یوازې دا چې دلته دغه سریالونه او فلمونه ګوري، بلکې کورونو ته یې هم له ځانه سره وړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې دغه فلمونه او جګړیز سریالونه د ماشومانو پر ذهنونو څه اغېزې درلودلی سي؟ دا پوښتنه مې د روانشناس او ارواپوه حبیب دانشیار څخه وکړه.
نو دا ډېر بد تاثیر لري. اکثریت سینایي کارو ته چې دوی مخ کوي خرابو لارو ته ځي. اکثریت تاثیرات به همدغه وي چې د کورنۍ نه یې زده کوي او د میډیا نه یې زده کوي. نو ډېر بد تاثیر لري په ماشومانو باندې چې په آینده کښې ذهني ستونزې د ډېرې لپاره پیدا کېږي، ډپریشن ورته پیدا کېږي، وسواس ورته پیدا کېږي.
د ده په خبره چې د ماشومانو هڅول دې فلمونو ته له ټولنې سره په ښکاره توګه دښمني ده. ښاغلی دانشیار وایي نړیواله ټولنه او دولت له کلونو راهیسې پر دې کار کوي او په میلیونونو ډالر لګوي چې ماشومان زده کړې وکړي او سوله ییز فکر ولري. د اروزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم دا مني، خو وایي چې دوی یا د فلم پلورونکو ته روزنیز ورکشاپ ورکړي او هغوی ته یې په دې اړه لارښوونې کړي دي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دوی به دا موضوع بیا وڅېړي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وکړي.
د ورکشاپ مو ورته ورکړی دی، سمینار مو ورکړی دی، د دغو فلمو د مخنیوي لپاره مو مجلس ورسره کړی دی. په فرهنګي برخه کښې مو دوی ته معلومات ورکړي دي. که چېرې دا در باندې ثبوت شي د بل وخت لپاره، نو بیا هغه ستاسې سان تړل کېږي، دغه څخه وروسته دغه دغه جزا درکول کېږي. یو پر دې شي مو ډېر تاکید کړی دی. بل پر دغه بربنډو فلمونه مو ورته ویل دي که چېرې دا در سره پیدا شي هم تاسې ته جزا درکول کېږي، قانون هم تړل کېږي. او یو هغه تبلیغاتي شان دي که چېرې دا در سره ګرځي.
له دې ټولو سره سره د اروزګان ولایت امنیتي مسؤلین هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې د دغه څه مخه یې له دې وړاندې هم نیولې وه او اوس یو ځل بیا بیا ونیسي. د اروزګان ولایت امنیت قومندان شفیق الله سهار بیا دغه راز پر پلورونو او کورنۍ غږ وکړ چې د خپلو ماشومانو څارنه وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
زموږ شخله ازادي راډیو اوري. او اوس به اجمل اندرت وایي چې نړیوال ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
داسې وخت چې په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت د مرکچیانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو پیل تر بل هر وخت رانږدې شوی، د نړۍ یو شمیر مشهورو ورځپاڼو د هغه افغان ښځو پر اندېښنو لیکنې خپرې کړې چې په افغانستان کې په ډېر زیار ترلاسه کړو خپلو بریاوو ته لري. د نرواکۍ پر ضد مبارزه او له طالبانو بده ویره، دا د نیویارک ټایمز مجلې د یوې تازه لیکنې سر لیک دی. د لیکنې لیکوال وایي د هغو افغان ښځو یو نوی نسل چې د کار کولو روحیې سره رالوی شوی ویره لري چې که د خبرو په ترڅ کې طالبان بیرته راستانه شي، د دوی به ټول هغه څه له لاسه ووځي چې لپاره یې مبارزه کړي. ورځپاڼې په دې لیکنه کې د څلورو افغان ښځو د ژوند کیسې کړي چې د ټولنې په جلا جلا برخو کې فعالې دي. په دې کې د یوې حکومتي چارواکي ګیسو یاري، د یوې ممثلې حسیبه ابراهیمي، د یوې سیاستوالې ریحانه آزاد او یوې ژورنالیستې نرګس هورخش د تیرو څو کلونو هڅې او خواري یادې شوي چې په خپلو اړوند برخو کې کړي. د دې څلور وړو افغان میرمنو کیسې په دې راڅرخي چې د افغانستان په ټولنه کې د خپلو کارونو د پرمخ بیولو لپاره له څومره دودیزو او عنعنوي ستونزو او ننګونو تیرې شوي. هیرالډ ورځپاڼې د دې ورځپاڼې د بهرنیو مسلو د ایډیټر ډیوډ پراټ یوه لیکنه خپره کړې چې سر لیکې دی د پام وړ میرمنې چې له طالبانو سره خبرې کوي. لیکوال په دې لیکنه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې د تیرو څو کلونو بریاوې یادې کړې او د بېلګې په توګه یې د افغانستان په تذکیرو کې د مور د نوم د لیکلو په اړه وروستي وړاندې شوی طرح ته اشاره کړي چې اوس باید د دې هېواد د ملي شورا لخوا تصویب شي. لیکوال د خپلې لیکنې په یوه برخه کې پوښتنه کوي چې د افغانستان د حکومت په یو ویش کسیز مرکچي ټیم کې شامل 15 افغان میرمنې به چې کله قطر کې د طالبانو سره د خبرو میز ته کینی له څه ننګونو سره مخ وي. لیکنه د مرکچي ټیم د یوې غړې فوزیه کوفي له خولې وایي طالبان باید پوه شي چې دوی له یو نوي افغانستان سره مخ دي چې دوی باید پکې ژوند کول زده کړي. لیکوال د افغان حکومت د مرکچي پلاوی د یوې بلې غړې فاطمه ګیلانی خبرې رانقلوي چې وایي په افغانستان کې هر ښځه ویره لري. د میرمن ګیلانی په وینا کله هم چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغلی ښځې دردولي. لیکوال همدارنګه په بین الافغاني خبرو کې د درې نورو ښځینه مرکچیانو حبیبه سرابي، شهلا فرید او شریفه زرمتی یادونه کوي او د لیکنې په پای کې وایي که څه هم تر اوسه خبرې نه دي پیل شوي خو که کله هم پیل شي د دې 15 ښځو پر وګو به درون مسؤلیت بار وي.
په بیلاروس کې د مظاهرو پر مهال په لسګونو کسان نیول سوي دي. په دې هیواد کې پرون هم له واک څخه د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د لیرې کېدو لپاره په لسګونو زره کسان په مظاهرو راووتل. په پلازمینه مینسک کې پرون امنیتي تدابیر ډېر جدي وو. سالم محمد صالح نور تفصیل راکوي.
د بیلاروس د پلازمینې مینسک د پرونیو مظاهرو په ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې د خلکو پراخې ډلې راوتلي. ژوندۍ دوی بیلاروس شرم دوی شرم شعارونه ورکوي. دوی سره او سپین بیرغونه او بنرونه چې د اپوزیسیون په سیمبول بدل سوي او چارواکو بندیز ورباندې لګولی له ځانونو سره لېږدول. یوه ډله مظاهرهچیانو د جمهوري ریاست مخې ته لاریون وکړ. شاوخوا یې امنیتي ځواکونه له اوبو شیندونکو ټانکونو سره ولاړ وو. په مینسک کې د ازادي راډیو خبریال راپور ورکړ چې په دغه ښار کې په لسګونو مظاهره چان نیول سوي او په لویدیز ښار اهرودنا او ختیځ ښار ماهیلیو کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ اخوډب سوی دی. په جنوبي ښار هومیل کې هم مظاهره وې. پرون د مظاهرو پر 9 ورځ پولیسو د مینسک د ځینو حکومتي او تاریخي ودانیو شاوخوا اغزن سیم او موانع درولي وو. د ښار په څو برخو کې زغروال وسایط هم تر سترګو کېدل. تر مظاهرو مخکې امنیتي ځواکونو په غیر مجاز مظاهرو کې د ګډون په صورت کې د مظاهره چانو د ځپلو خبرداری ورکړی وو. د بیلاروس د اپوزیسیون عمده مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا پرون له لیتوانیا په یو ویډیوي پیغام کې وویل هیواد یې په ژور سیاسي بحران کې کښېوتلی دی.
ډېره هیله من یم چې ژر بیلاروس ته د ستنېدو فرصت ولرو. زړه مې ډېر غواړي. غواړو یو موټی یو.
میرمن تسیخانوفسکایا زیاته کړه د بیلاروس وګړي نور پر اوسنی حکومت باور نه کوي. الکساندر لوکاشینکو چې له 16 کلونو راهیسې د بیلاروس ولسمشر دی د اپوزیسیون له مشرانو سره له خبرو ډډه کړې او له سره د ولسمشرۍ د ټاکنو د ترسره کېدو مخالفت هم کړی دی. د ادعا لري چې د اګست 9 د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د 80% رایو په خپلولو سره بریالی سوی خو د هغه مخالفان او څارونکي وایي په دغو ټاکنو کې درغلي سوې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او سام ستاسی پیغمونا.
ستاسو لپیغمونو
ز عبدالاحد د میوند ولسوالۍ سره ستاسو د ټلیفون په لیکه یم. زه د مهدینو د ریاست مشرتابه څخه دا زما هیله ده د کندهار د ریاست څخه تاسو ولې د مهدینو په هکله هېڅ کوم پیشنهاد مو نه دي کړی. دا 2 او 3 کېږي زموږ حق نه راکوي. نو دا به څو درسو موږ داسې کوو چې وس وایي نن ملاسه سبا راسه نن ملاسه سبا راسه. یو آنی حق خبره نه راته کوي چې موږ ووایو چې موږ د دوی په خبره باندې ولاسو. نو زما د لوړ مقامات دا هیله او اردو ده چې په دغه باب زموږ سره کومک وکړي. موږ یو ډېر ستړي خلک یو. مایبین وروره د جنګ مایبین یو د جنګ په جنګ کې مایبین شوي یو. افغانستان کې مو خدمت کړی دي. نو هیله ده چې زموږ سره وروره همکاري وکړي په دغه هکله.
آزادی رادیو
میرویس اخلاقی د هلمند ساسر دا پیغام شریکوم په هلمند کې چې کوم د واکسین ټیمونه دي ځکه پرون هم په واشیر کې یوه بله پیښه ترسره ده د ګوزان پر برابر ده مثبته پیښه ده نو دا په هلمند کې دولس پیښې ثبتوي دي په دا نږدې وخت کې نو هیله من یم د واکسین د ټیمونو څخه زموږ دا یو غوښتنه ده چې باقي موږ عامه پوهاوی اوله پیل کړو او تر ډېره حده پورې دا واکسینان ستاران چې دي یو کور پرېږدي یو کور ته یې ورکوي نو دا د دې دپاره ښه نه ده باقې د یو ځانګړی حیات ځان سره ولري باقي هغه کور په کور وګرځي نو دغه زموږ یو غټه ستونزه ده په واشیر کې اکثره تر ډېره حده پورې طالبان پرېږدي نو هیله من یم د دې هم غوښتنه ده چې باید چې د واکسین دوه سایز کې هر ماشوم د هر ځل استعمال کړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
په کابل کې اته بجې او دېرش دقیقې د مهمو خبرونو سره ټکي اورو. په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت او د کاناډا سفارت په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې د پروسې په زیان وبلل. دوی په یو ګډ بیان کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی ویلي د افغانستان شخړه له پوځي لارې نسي حلېدلی او د تاوتریخوالي نه منونکی لوړ حد د سولې له بامفهومه پروسې او د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره په ټکر کې دی. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د هوان د لګېدو له امله یوه ښځه او پنځه ماشومان وژل سوي دي. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوان پرون یک شنبه پر یوه کور لګېدلی دی چې په ترڅ کې څلور نور ماشومان ټپیان سوي هم دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د جمهور ریاست لومړی مرستیال وایي د افغانستان د فوټبال فدراسیون پخوانی مشر کرام الدین کریم دی ځان په محکمه کې بیګنا ثابت کړي نه په خپل کلی کې. امرالله صالح تیر شپه د تلونیوز جوړ شوی بحث وویل دی هیڅکله د دې پلوي نه کوي چې ښاغلی کرام ته له قانونه د تیښتې لار برابره سي. ایران ظاهرا دغه غیژ نیول کې د اعترافاتو ویډیو خپره کړې چې په اېدا محکوم سوی دی. پر دغې سزا د بشري حقونو ملاتړو ډلو او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم انتقاد کړی دی. نوید افکاری د ایران له دولتي تلویزیون څخه په خپره کړې ویډیو کې وایي یو کس یې په چړې وهلی. اېدا سوي چې دا اعتراف وشت کلن افکاری د فشار په نتیجه کې کړی. او بریتانیا وایي په یوه ورځ د کورونا وایرس نږدې 3000 مثبت پیښې ثبت کړې دي چې دا له مې میاشتې تر ټولو لوړ شمېر دی. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. او سم د ژمنې سره سم د ونیزو خبرونو وخت را ورسید. دوه پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او ورپسې به تاسو د ورکو عزیزان پروګرام واری.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشه همدې کې ربانه ورستی دي شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو دې ازریف ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د لغمان له ولایت د نظیف الرحمن په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې کال مخکې د لغمان د روغتیا د ریاست د ټکنالوژۍ په څانګه کې د آزاد رقابت له لارې امتحان ورکړ. په امتحان کې کامیاب شوی هم دی. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون هم تایید کړی او د تقرر مکتوب یې د عامې روغتیا وزارت ته لیږلی دی. خو د ده په خبره یو کال کېږي چې کار د عامې روغتیا وزارت په اداري ریاست کې بند دی. دغه ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت د چارواکو غوږ ته هم رسولې ده. اوس به د لغمان ولایت اوسیدونکی نظیف الرحمن خپله ستونزه په خپله ووایي.
خلاصو 3 میاشتې دي دربرونی ورې حتی زما دې مصوبه راغې
او چې کله زه لاړم د مقرري د پاره وخت کښې ما ته وویل چې په تاسو باندې عریضه شوې ده. نو عریضه صاحب ما سره یو کس و چې په رفتي و هغه عریضه کړې وه او هغه اصلا ناکام و خو وروسته د هغې نه د هغې امر یې احساس او زما کار د هغې د وجې نه خطا شو.
عریضې مقصد یې څه و؟
مقصد یې دا و صاحب چې دغه بس کښې زه مقرر شم ځکه چې هغه وخت کښې عامې روغتیا رهي زما سره څه شخصي خصومیت درلوده.
مقصد یې دا و چې زه مستحق یم دا ناکام دی یا د نمرې بیا وکتل شي. عریضه کښې څه لیکلي وو؟
هغه عریضه دا وه چې زه د غیر قانوني لارې نه شارل شوی یم، د سیاسي فشارونو له لارې نه چې متاسفانه دا نه وم او هېڅ دا معلوم هم نه شو د اداري تاریخ شوم. غوښتل مې چې د هغې په دې اړه باندې څېړنې وکړي. هغې څېړنې وکړې دغه د عامې روغتیا رئیس او دغه بل شخص چې اوس دی دلته په عامې روغتیا وزارت کښې زیاتره خلک چې دوی هلته کار کوو پېژندلي نو د هماغه فشارونو له وجې نه زما کار معطل شو. دې اړه باندې رسمي اسناد په لاس لرم، زه د اصلاحات اداري مصوبه په لاس لرم او اوس هم غواړم چې تاسې زما دغه عرض دا دی ویلې مالي و ادارې ته وړاندې کړې چې هغې په دې اړه باندې څېړنه وکړي. ما رسنه هم شوی ده او زه تر اوسه پورې بېکاره یم.
دغه امتحان چې واخیستل شو ته په کښې کامیاب یې، څه احکام لرئ د تقرر؟
بلې صاحب، زه اسناد لرم، د تقرر هم لرم او زه دوی دې شارلس کړی وم، دې لازم و مضمون ګڼلی وم دغه د امتحاناتو د کمیټې لپاره چې په ولایاتو کښې د هغې زه شارلس کړی وم. ما په تمام ډول سره امتحان واخیست، کامیاب یې وګڼلم. بیا ما ته هغې رسمي مصوب را کړی په وزارت سید امی ته زه تللی یم هلته او اوس هم غواړم چې د عامې روغتیا وزم مهینت مالي و ادارې په دې اړه باندې زما څېړنه وکړي. اوس هم هغه بس خالي ده، نه هغه ډاکټر مقرر شو او نه راغی. صرف زما پسماندي لپاره یې دا کار وکړه او باندې تقرر مخه یې ونیوه ده.
ته وویل چې اووه کاله د هغې سیتامه کښې کار کړی، د څه شي په حیث دې کار کړی؟
ما د لغمان د عامې روغتیا په سیتامه کښې تقریبا د معاون د همدغه دیني معلوماتو د آمریت په حیث باندې کار کړی ده. دا زما کارکردګي خو شته ده، دغه وظیفه رسمي وه. دې ته ما امتحان وکړو، ما زه زما بس به رسمي شي، زه به په رسمي چوکه کښې کار وکړم. هغه نو دغه یو دلایل په کښې پیدا شو، نو زما کار همدغسې پاتې ده او اوس هم ما تاسو ته همدې لپاره زنګ وهلیم چې دا زما ستونزه دې مهینې د مالي و ادارې ته وړاندې کړي چې هغې په دې اړه باندې دې څېړنه وکړي.
تا څومره تحصیل کړی؟
ماشاءالله پاس.
ته وایي چې څوارلسم پاس یې، په کوم مسلک کښې؟
په ټکنالوژي کښې یم، لابراتوار مې برخه ده.
په دې مسالې د لغمان د عامې روغتیا رئیس خبر دی؟ څه مرسته یې درسره ونه کړه؟
نه، هغه خو ما سره هېڅ مرسته ونه کړل. زه د خپل شخصي خصومیت له لارې نه زما کار خراب.
ستا کار اوس چېرې بند دی چې موږ هغې سره په تماس کښې شو؟
ګورې، ما ته اصلاحات ادارې د تقرر لپاره رسمي مطلوبونه را کړل، زه هغې قانوني وګڼلم او هغه شته دي را سره دې ته معرفي کړم. څومره هغه کسانو دلته خلک یې پېژندل هغه وایي نو زه دې باندې فشار را وړه زما تقرر وروسته هغه شو معطل شو او اوس هم زما تقرر همالته معطل ده.
دغه بس اوس هم خالي دی؟
بلې صاحب، دا بس اوس هم خالي ده او تر اوسه پورې دا بیا اعلان نه تللی، اوسه پورې خالي ده، دا بیا اعلان تر ته نه تللی او دا ما اوس هم زنګ د همدې لپاره وهلی ده. هغه برخه کښې زه کار کولی شم، زه سابقه کاري تجربه لرم.
صحیح ده، صحیح ده. خو څومره وخت وشو د دې مسئلې؟ څومره وخت وشو؟
تقریبا د دې مسئلې یو کال وشو.
ښه، د دې پوښتنه به وکړو.
دغه ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت د ویان له مرستیال ښاغلي نورالله ترکی سره شریکه کړه. ښاغلي ترکی په دې اړه وویل:
جناب حسین صاحب، زه هم سلامونه تاسو د افغانستان ټول ولس سره منه وړاندې کوم، خدای الله چې جوړ به وي. زه دغسې موضوعات چې زموږ هېوادوال لري تاسو خوښ مننه کوم چې مونږ ته یې په نښه کوئ. زه دغه ګران اورودوم چې دی دې مراجعه وکړي مرایب شریف ته چې اساسي ستونزه څه ده. زه خو ډاډمن یم چې زموږ همکاران په کاملاً په خلاص ډول کار کوي چې آیا دا ستونزه ته ولې ایجاد شوې ده چې دی په ریزرو کښې قایم شوی ده او که مستقیماً بس ته قایم شوی ده. خو بیا هم که دوی سره دلته کومه ستونزه پیدا کېږي، مونږ په روغتیا وزارت کښې د سمې شکایتو په نامه یو یا دفتر لرو چې کارمندان لري، هغوی کولی شي چې دوی ته مراجعه وکړي تر څو دوی موضوع زر تر زره بررسي شي او دوی هغه خپله نتیجه ور په ګوته شي چې آیا هغه شخص دلته قایم شوی په ریزرو کښې راغلی وه او که مستقیماً بس ته راغلی و. ستونزه څه ده؟ هغه د ستونزې اساسي محتوا پیدا شي. بیا هم که دفتر شکایت وکړه مراجعه و نکلا یا لاسرسی و نشو دا موضوع حل نشو. روغتیا وزارت رهبری کاملا خدمت کی دا کول نشی چې لمو سره نږدې کینی او په موضوع باندې تفصیلی بحث وکړو چې ستونزه په کوم ځای کې ده. اوه دا دومره دغه سی موضوع رامنځته کیږي زموږ هیواد ولس په ستونزو سره مخ وي. دا چې لغمان یو لري ولایت چې کابل ته راځي او تګ راته کوي داسې ځوانان زموږ کړیږي. زه خپله دغه موضوعاتو ډېر حساس دیما چې دغه سی موضوعات باید پراتون کې اوس کې پیدا نشي. دفتر سم شکایت مراجعه وکړي چې دوی ستونزه برسي کی لغه وروسته کې دې موضوع حل نشو.
ترکه سب ډیره زیاته مننه. خدا وای چې په لغمان کې پیدا ده، په لغمان کې مکتب ویلې ده او تحصیلی کړي او تقریبا و کال په دغه سیاتامه کې د اجیر په صفت کار کړي. خو اوس چې
یو موضوع دلته بلدا ده چې کمیسونه یې صدرې چې کله امتحان اخلي هغوی هغه مسلکیوالو ته ډېره ترجیح نه ورکوي. دوی په دې نه پوهېږي چې دغه دې مسلک اړوند مسلک ده. نو کله چې دوی معرفي شي بیا روغتیا وزارت دوی ګوري چې ځکه لابراتوار یوه حساسه موضوع ده چې باید هلته مسلکي کسان لاړ شي او غیر مسلکي نه. نو په همدې اساس باندې که دغه یوه ستونزه هم وي نشم ویلی ماسې ولدې څخه که هره ستونزه ولري روغتیا وزارت یې په خدمت کې ده. شکایت دفتر لرو، کولی شي چې مراجعه وکړي.
ترکه سب زما مقصد دا و چې دا وای چې زه کابل ته نابلده مې او دومره پیسې م نه لرم چې لاړ شم او راشم او ستاسو آواز به اوري. تاسو ورسره د خپل لخوانه څومره مرسته کولی شئ؟
که تاسو د خپل درس اور دا ډرور کوم چې کله ما ته مراجعه وکړي زه به ورسره لاړ شم. په کومه اداره کې چې د ستونزه وي انشاءالله هغه ستونزي نقاط هغه کوم ځای کې چې مهم نقاط ورته حل پیدا کړم او د حل لاره ورته وګورم. موږ خدمت کیو
د ازادۍ راډیو قدرمن و اوریدونکو. و هم اوریدل چې د لغمان له ولایته د نظیف الرحمن په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې کال مخکې د لغمان ولایت د عامه روغتیا د ریاست د ټکنالوژۍ برخه ته امتحان ورکړی. په امتحان کې کامیاب شوی هم دی. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون یې کامیابي تایید کړی او د مقررېدو مکتوب یې د عامه روغتیا وزارت ته لیږلی هم دی. خو د ده په خبره کال کېږي چې دغه مسئلې پسې سرګردانه ده او د عامې روغتیا د وزارت د ویان مرستیال ښاغلي نورالله ترکی وویل چې نظیف الرحمن دې ورته مراجعه وکړي او دی به ورسره تر هغې دفتر په دفتر وګرځي چې ستونزې ته یوه قانوني لاره پیدا کړي. درنو اورېدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بادغیس او اسداباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو سلامونه مېومنې خوشاله يم چې بیا هم د دېونی خبرونه درته وړاندې کوم. بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې په هغه کې هم ځینې کسان موندل سوي دي. زموږ دوستانو پیغامونه پریښې دي چې دوی په خپلو سیمو کې بعضې کسان موندلي دي او نشانې راته ویلې. او هم ستاسو نور پیغامونه دي چې تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځي د ټلیفون شمیرې مو راسره شریکې کړې دي. نو ډیر منظم ډوم ورځو د خبرونې د جوړښت سره سم هغه پیغامونه به اول واورو چې په هغو کې تاسې د دغو موندل سوو کسانو په اړه موږ ته معلومات راکړي دي. ورپسې به نور پیغامونه هم واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه رحمت الله زهیر د هلمند ولایت ثانوي د ولسوالۍ څخه مزیانه تښتم. یو ډیر راډیو چې له کوم څخه نه راغلم نشه کې دلته یو هلک چې د روزګان څخه راغلی د درې میاشتې یا څلور میاشتې وکیل زموږ په کلي کې د دې له چا سره اوسېږي. د زبیح الله په نامه دی. دا که د اچای وي زما اواز اوري زما سره د دوه شمېره معلومات ده چې او د خپل کشر لیکو اوس او دوه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا غدر ډټور کارکون کارګردن کو سلامونه وړاندې کوم. زه اختر محمد خاجینه نه چایډه کیندل ازه د احمد ولایت واشیر ولسوالی د کارزک د سیمې څخه نیولې ده. مخکې مې پیغامونه پرې شو جام پیغام پرې دمه چې ورته سیمه کې یو کاست د داوود په نام باندې وزیر شي دا شل تنظیم کال کې چې راغله په دغه سیمه کې دی. نو دی وایي چې د ایراست ولایت شندن ولسوالی د دې خار د سیمې یم. نو که دار مومن مسلمان یې نو ځکه دې په دغه شمیره اړیکه ولې چا یو بل مسلمان ورور پیغام پرې شو په دغه ډول چې خو شمیره نه وایي چې دا کا سر نور دی ځکه غوښتنه کوي چې دې بیا پیغام دې نو جام زه پیغام پرې دم تاسو کولای شئ چې ما ته زنګ وایي په شمیره باندې او ما ته خبر وکړي او دا خاص تاسو ته لاس ورکوم تاسو سره لاس پرې درول ته مونږ ما چې په نو شمیره د 0 یو څلور 2 8 یو نه چې په نو شمیره یو ځل بیا هم تکراروم 0 یو څلور
2 8 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
چای وی نو دې د اسګي تنازل یې سفر خراب کړ نازاجر اګي زموږ پیغام نشر کې د غورور کده هر چای یا افسوک معلومات لري مو پیدا کړی د دې د لمړی او زیاتره دې مکور نو هر یو کولای شي چې مراجع وکړي که غواړي زموږ سره اړیکه ونیسي نو زموږ د تلیفون بیا شمیرې ده 0 اویا 0 اویا 2 2 2 2 2 او سلام شمیره ده 0 اویا 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
بیز دارم سلام کاری وکه و سلام
سلام علیکم زخدای رینیم در زابل ولایت نخبر کم موجود بنا پر پیدا کردی یو سمین میگی سمین اولانی میگی بل عبدالرحمن میگی تقریبا دوار را دی اصاب و مریضی لگی کلو ایران کل ایران رمز کردی دی و زابل ولایت که تما سره دی نو کار څوک وای دی په معلومه مثال کدا چې خپل د غي وروره ما دې په دغه شمیره زنګ وای سپرا وی دا وایا کینځه سوا تاتیا شپږیس شمیره یې زلی بیا وایم سپر و سپر و و کینځه اتا اتا دوا شپږ د هر چا چې وروره راځي چې زابل ولایت څنګه یو لسوالی ته خپل ارث او اولاد یې دا وروره بودی دي نو په دې هیله چې زما پیغام ثبت کړي.
السلام علیکم. سلام نه کې له آزادۍ راځو کار کوم چې تازه خپل فرید ملک مال ټول حد دې تاسو نه دلته او کس دا ان دې لا په نام د خپل الله نن دې راځي مولا دا دا بنه سکیږي به کوم نظر کته وای دا چې دا وروري چې زی بس ما تر دې چې مېر زنګوي چې پر اوسه ودی یو یې سی یې سپر سپر مله شمیره دا سپر وایا اته څلوي څلوي توته و پنځه د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول معزز اوریدونکو سلام وایم د دې هلم ټول بشیا زه قدرت الله مریم د کندهار ولایت ترغنداب لسلی څخه ترڅې مخکې ما هم څنګه مونږ سپکړی دي خو یو وخت کې غام پرې شوی چې دا چې ما ویل چې ما کاور سوي دي نه درک سوي دي نو یو کال در مخه نو بیا یو چاره پیغام پرې شو چې موږ دلې دي ادا شې دي هغه پیغام نو هله کوم چې بیا راته نشر کړي یا دا ما پیغام نشر کړي د تلیفون شمیره مې ده سپر اویا درې سال شپږشته اوه سال څلور څلوېش اته د تلیفون شمیره یې ځلې بیا سپر اوه سپر درې دوه واره شپږ اوه او دوه واره څلور او اته شمیره ده هله کوي چې زما پیغام نشر کړي ډېر به خوشاله شم. السلام علیکم.
السلام علیکم. دلته شاولی دی، شاولی نامه دی، ورک سوی دی، دلس کاله کیږي چې دلته موږ سره راسره دی. نو دی وایي چې زه د مرغاو یم، که هر شی ته معلومات شته په دې شمېرې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 8 1 4 5 2 9. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. د غدی څه په چیرې یکشنبه او دغه یکشنبه مو اعلان کړی وو د یو بنجي په باره کې چې شنې سترګې دي او 12 کاله درمخه ورکو بیدا سوی دي. ښه زموږ ماما 12 کاله درمخه ورکو شنې سترګې دي، ګران نومېږي کې اوږ مخه دی. نو که د رښتیا سره دغه سړی وو پر دغه لمبر بیا تاسې زموږ سره تماس ونیسي، یا مازې زموږ ته دا پیغام که مهرباني، بیا په یکشنبه شرطي 0 8 1 2 1 3 0 8 1 2 1 3 پر دغه شماره زموږ سره مازې اړیکه ونیسي. مننه وروره.
مننه کوم دوستانو. اوس به ورسو ستاسې هغه پیغامونو ته چې تاسې خپل عزیزان پکښې لټوئ.
السلام علیکم. دا د غزنی خبر کوم. زما یو ورور د جمال الدین می را 12 کاله کیږي صدقونه راکوي دي ناستی د دغه نمبر نه دي د ازادي راډیو نمبر مې زاته چې تاسو واخ سره نو کار سره. زما یو ورور جمال الدین په اړه معلومات لري، ما په دغه شماره زنګ وی 0 8 1 5 7 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلامونه وړاندې کوم. زما یو ورور دی، ملا عبدالکریم په نامه باندې دی. تقریبا د 13 کاله کېږي چې ورک دی. د ملا لال محمد زوی دی، په قوم باندې درځای دی. 13 کاله کېږي یا 19 کاله چې ورک دی. که هر ورور د دغه ورک په اړه معلومات لري، ورور د ټلیفون په دغه شمېرې د تماس نه سره ونیسي.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پیغام مشر کی ډیر مننه و سلام تلیفون شمیره زه ورته وایم 0 10 10 10 10 بل شمیره 0 10 10 10 10 دا شمیره سره تماس ونیسئ که د ده په هکله چا معلومات درلودئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه هغه مالی د محمد جانګي د شوالي کور د ولسوالۍ د جمعیتان د کلي اوسېدونکي یم. اوس پیلم په کندهار کې په ښار په فامیلي کې اوسېږم. زما یو ورور ورته تقریبا شاژه ولسم دولسم کال دی. نوم یې خلیل دی. که هر مسلمان ورور سره یا ورسره دي یا په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلې وي نو د ټلیفون په دغه شمېرې د تماس راسره ونیسي. دا د دې د مرابعلي او شماره د توبا 0 10 20 9 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. تقریبا دوه میاشتې کېږي چې شکریا ولد عبدالکریم د پنځو کالو د شهیدۍ د ټنګ شمشاد څخه ورکه شوې ده. که چاته معلومات وي یا چا پیدا کړي وي نو لطفا په دغه شمارې باندې دې زنګ ووهي او 6000 افغانۍ شیرینی ورکول کېږي. شماره ده 0319223 او دوهمه شماره ده 0229052020.
سلام علیکم رو رخ جما یو د تر زوی دا چې په نوم عبدالرحمن نومیږي د پلار نومې بهرام دا چې ننګرهار سخرود ورسوالۍ اوسېدونکی ده.
په پولیم خومری کې نادره کته وای دا که چاته څه معلومات وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي 0 واویا 1 93 1 بیا تکراروم دغه نمبر 0 واویا 1 93 1 ډېره مننه.
السلام علیکم، زه محمد رحیم رحیمی د پکتیکا ولایت ورمومی مستیزه د کلیو سیزن کایما د مالو وړه د محمد عمر په نامه شمیستر کې دی د خپلور څنګه نشته کیږي چې د مسلمباغ ته ولزري د پاره تللی وو د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې ما پیغام نشر کی او زما د ټلیفون شمیره ده 0 واویا 2 3 4 5 6 7 8 9.
بلے السلام علیکم، زری دی پکتیا ولایتی د پټانون فلته ها سره پیغام در تفریق دم. زما یو ترز وای دی چې بادر ګل نمیږي او د پلار نومي هم بسیر نمیږي د درې مش دکیږي لره کور ته نه درک کړي مخت معلومات شي وو چې هغه په مرکز ګردیس کې لیدل شوی وو خو بیا موږ ورسته معلومات پیدا نه کړل. نو که هر مسلمان ورو د بادر ګل په کلام معلومات لري نو د انساني همدردی لمه دې ټلیفون په دیش ورا ما سره تماس ونیسي او هر چا چې پیدا کو درې لا کاونه چې ځاور کول کیږي. زما دا ټلیفون شمیره ده 0 واویا 79 4 8 4 8. دا ټلیفون شمیره یو ځل بیا تکرار کوم 0 واویا 9 8 7 8. دا زه دې ته ځه یو نه چې زما پیغام نشي. یو سلام
د جوجان ولایت او د پښتې د ولسوالۍ خیریه منډه خیریه نظر تل کال کیږي ورسته هڅه ستاسو کې معلومات لري په دا شمارې دي ماته څنګه وي چې پر وسو یو اتیا تلور نه وي درشمت درو اتیا. والسلام.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 8 1. یو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 8 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته. ما یو مهماري چې تقریبا د 3 کلونو نشته کېږي چې ورسره دی د ایمن ولایت څخه. نو د سپاس خچونه ګوته پرې ده داسې په چیز ځخ خبرې کوي او د ستار نومېږي که چېرې هر مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري نو زما سره دې په دغه اړیکې ازادي تکلیف هم لري که چېرې هر څه معلومات زما سره دي دا غشماره باندې اړیکه ونیسي 0 واویا 3 1 8 9 10. شماره یو ځل بیا 0 واویا 3 1 8 9 10. وسلام.
السلام علیکم. پیغام دا غزه چې موږ ورځ تاسو د عبدالوهاب سلامه د عبدالمحمد څخه په کې دې د زیمرور هم عبدالوهاب هم د دې په خپل امر کې بس څه کې امر په دغه شماره دې مشته ځان و 0 واویا 0 3 5 1 9 0 1. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه اخر محمد خدیجه من د ایمن ولایت د واشه ولسوالۍ نه اړیکه نیولې. نو یو خاله دې چې تقریبا د شرکار کې سرسوي دې د بشیر سلام د یان مسلمان ورور کې صدقه راوړل د مړی د دې معلومات لري. نو ما ته دې نه راوړل د مخه څخه درس نه راړي ته وي چې پروا چې پروا یو څلور دوا پته یو نه ډیر ځل جا وایم چې پروا چې پروا یو څلور دوا پته یو نه. السلام
السلام علیکم، زمان کې د بلال د نګران پته ماسکنا او زما یو ورور دی تقریبا چې درې نیم کال کېږي چې نادره کښې وې او کچا چا پیدا کو نو پدې ټلیفون شماره دې ما سره تماس ونیسي سپراویا 2015 بیا تکرار ومه سپراویا 2015
السلام علیکم. مننه کوم روره په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سي.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چه قدم به قدم گدم تا یاده بومه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.